د سهار لس بجې شوې. ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو په یوه بلې پښتو خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان حکومت وایي د ناروې مرکز اوسلو ته استازي په دې نیت نه دي تللي چې له طالبانو سره به خبرې کوي. دغه راز د افغانستان حکومت نوي حکومت د فساد په وړاندې آیا اغیزمنه مبارزه کړې ده؟ په دې اړه مو د اداري فساد په وړاندې مبارزې د ارزونې او څېړنې د ګډې کمیټې له سرپرست سره د حقیقت په پروګرام کې خبرې کړې چې د انصاف په لټه کې د اونیس پروګرام تر څنګ د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. مخکې له دې چې د خپرونې بشپړه معرفي وکړم، صفي الله ستانکزي ته وار ورکوم چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
سلام د خبرونو سره ټکی. نن د خبرګولې 28مه د روژې مبارکي لومړۍ ورځ ده. ولسمشر د دې ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي د لومړنیو موادو د بیو د لوړېدو مخنیوي ضروري دی. د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې نن سهار په یو ټرافیکي پیښه کې شپږ کسان وژل شوي او شل تنه نور ټپیان دي. او د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر اشتن کارتر وایي د داعش په وړاندې د عراقي ځواکونو د روزنې بهیر ورو شوی دی. سرکې د افغانستان خبرونه. نن د غبرګولې 28مه د روژې مبارکي میاشتې لومړۍ ورځ ده. د روژې په مناسبت ولسمشر محمد اشرف غني په خپل پیغام کې ویلي دي چې د لومړنیو موادو د بیو د لوړېدو مخنیوي ضروري دی. ولسمشر ویل هغه کسان چې خوراکي مواد ذخیره کوي او بیا د نرخ د زیاتېدو په وخت بازار ته عرضه کوي، له هغوی سره به جدي قانوني چلند وشي.
لازمه ده چې د ضروري توکو د بیو د جګېدو مخه ونیول شي. د مسئولو ادارو وظیفه ده چې کارکوونکي تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې راولي.
ولسمشر همدرز امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې د روژې د مبارکې میاشتې په ترڅ کې د امنیت د ټینګېدو لپاره لازمي هڅې وکړي. ښاغلی غني له ټولو افغانانو هم غوښتي چې له خپلو امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي. د روسیې ولسمشر تور پورې کړ چې په افغانستان کې د نړیوال ځواکونه د مخدر موادو پر ضد عملا همکاري نه کوي. ولادیمیر پوتین د چهارشنبې په ورځ د روسیې دولتي شورا ته په مسکو کې وویل چې زموږ همکاران په افغانستان کې حضور لري، د مخدر موادو په برخه کې دې ته چمتو نه دي او نه غواړي چې مشترک کار وکړي. د روسیې ولسمشر بیا وویل چې له افغانستان روسیې ته هیروئین قاچاقېږي. د ځینو راپورونو له مخې په روسیه کې د مخدر موادو د قربانیانو شمېر هر کال تر 30,000 اوړي. د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې نن سهار په یو ترافیکي پیښه کې شپږ کسان وژل شوي دي. د زابل د شاجوی ولسوالۍ امنیه قومندان محمد الله رسنۍ ته ویلي چې دا پیښه د یو بس، موټر او د تیلو د یو ټانکر د ټکر له امله شوې او شل کسان پکې ژوبل شوي هم دي. محمد الله ویل په وژل شوي او ټپیانو کې ښځې او ماشومان شامل دي او پیښه د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ له امله شوې ده. د هرات ولایت امنیتي چارواکي وی یو شمیر هغه پخوانی بندیان چې له زندانونو خوشی شوي اوس بیرته طالبانو له لیکو سره یو ځای شوي او د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې جنګیږي. د خبره لوړ پوړو امنیتي چارواکو پرون د هرات لپاره د شپږ میاشتنی امنیتي پلان د تشریح په اړه په یو خبري غونډه کې وکړه. د هرات امنیه قومندان جنرال عبدالمجید روزی په دې اړه وویل
یک
تعداد کسانی که از زندانهای پلی چرخی یا زندان باشمیر کسان چې د ترخی پلا د بګرام او نورو زندانونو او حتی د هرات له زندانه خوشی شوي بیرته د جګړې ډګر ته مخه کړي او اوس عملا په جګړو کې برخه لري.
د هرات ولایت امنیتي چارواکي د دې ولایت لپاره په داسې حال کې د یو امنیتي پلان خبر ورکوي چې په دې وروستیو کې په دې ولایت کې د ناامنۍ پیښې په تېره بیا د خلکو د تښتونې پیښې ډېرې شوې دي. دا د افغانستان مربوط مهم خبرونه. تر لنډې دمې وروسته د سیمې او نړۍ خبرونه مه هېروئ. بیا هم خرغلی. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وی د داعش په وړاندې د عراقي ځواکونو د روزنې بهیر ورو شوی دی. اشتن کارتر د کانګرس غړیو ته تیر ورځ په واشنگتن کې ویل چې د روزنې د بهیر د ورو کېدو علت دا دی چې د عراقي ځواکونو جلب او جذب ورو شوی دی.
Of the 24,000 Iraqi security forces we had originally envisioned
the way the hago salirishtara iraqi amniyati zokuno ladal tskhachi mug darawan kal termani pore patsaloro markazuno ki da hago darozani program darlut yawazimo da uzaro tano da istikhram la paramanabi mundali aw hamdaraz la terrorism sar da mubarizi da barkhila paramo 2000 tana paida kridim da mutahida latuno da fa wazir ziyata kra iraqi zokuno ta da tajhizat aw bahir ham sust chawayda aw amerikai zokuno hatse kawi chi iraqi pawjano ta da tank zid wasli aw da sarak da gaadi da pamuno da لمنځ وړلو وسایل ژر تر ژره وسپاري. د امریکا استازیو جرګې پرون د قانون هغه مساوده رد کړه چې له مخې د امریکا ولسمشر براک اوباما دې ته اړ ایسته چې له عراق ټول امریکایي ځواکونه سمدستي په یو میاشت کې وباسي. د دې جرګې نږدې یو پر درېیمه برخه غړیو دغه مساوده رد کړه. د دې قانوني مساودې له مخې اوباما مکلف و چې له عراق ټول شاوخوا 3,500 عسکر په یو میاشت کې وباسي، او که ادارې دا پرېکړه وکړي چې دا کار له امنیتي پلوه په یو میاشت کې خوندي نه دی، نو دغه پلان دې د روان میلادي کال تر پای عملي کړي. د ولسمشر خپل ډیموکرات ګوند سخت دغه اقدام ملاتړ وکړ. د استازو جرګې 130 ډیموکراتو غړیو له 1900 جمهوري غوښتونکو سره دغه قانون ته مثبت رایه ورکړي. د دغه قانوني مسودې ملاتړ یې هیله منل چې دغه اقدام به په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې له ځواکونو څخه د کار اخیستو لپاره د رسمي اجازې په اړه پراخ بحثونه راپورته کړي. اوباما پر دې ډلې د اګست له میاشتې راهیسې هوایي بمباري پیل کړي، خو وکیلانو تر اوسه پر دغې اجازې نه بحث او نه هم رایګیري کړې ده. د یمن په مرکز سنا کې تیره ورځ لږ تر لږه 4 بمی چاودنې وشوې چې پکې لسګونه کسان وژل شوي دي. په یمن کې داعش ډلې په یو بیان کې چې د انټرنیټ له لارې خپور کړی دی، د دې بریدونو مسؤلیت منلی دی. د چاودنې په داسې وخت کې شوي چې د سعودي عربستان په مشرۍ تلفظ وکړو د یمن دننه د حوثي وسلوالو پر ضد نور هوایي بریدونه کړي، او په سویس کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د دوهمې ورځې په مخه د سولې خبرې روانې دي. د سویس په غونډه کې ملګري ملتونه هڅه کوي چې پروژه کې په یمن کې اور بند وشي، خو د یمن د بهرنیو چارو وزیر ریاض یاسین عبدالله رویټرز اژانس ته وویل چې تر اوسه په دې خبرو کې پرمختګ نه دی شوی. یو امنیتي مسؤل چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي وویل 4 موټر بم چاودنو د انصار السیاسي دفتر د حشوش جماعت په جرف سیمه کې، د کیپسی جماعت په زیرا سیمه کې، او د قبه خضرا جماعت په نخه کړ چې په لسګونو کسان یې وژل او ټپیان کړل. روغتیایي کارکوونکو او عیني شاهدانو ویلي چې د چاودنو لږ تر لږه 1.5 تنه وژلي دي. او د ناټو یو لوړ پوړی قمندان فلیپ پرزلوف وایي د روسیې هغه پلان چې غواړي نوې لرې واټن ویشتونکي توغندي چې اټومي سروکي لیږدویلی شي او وپیري، دا د اټومي ځواک لرونکي مسؤل هیواد ته لپاره مناسب نه ده. د اروپا لپاره د ناټو دغه امریکایي جنرال وویل مسؤل اټومي قدرت لرونکي هیوادونه دا ډول چلند نه کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د تېرې سې شنبې په ورځ وویل چې هیواد به یې په روان کال کې د اټومي وسلو لپاره له 40 زیات نوي بالستیک یا لرې واټن ویشتونکي توغندي راونیسي. دا د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه لملتیا مو مننه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غوړې به هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته. پته مو هم د ازادي رادیو ټکی اورګ. د افغانستان حکومت وایي د ناروې مرکز اوسلو ته استازي په دې نیت نه دي تللي چې له طالبانو سره به خبرې کوي.
هدف اشتراک نماینده های حکومت افغانستان در نشست سالانه اوسلو مذاکره با طالبان نبوده و اراده هم ندارند.
د سولې د احتمالي خبرو له پیلېدو سره د اوربند مسله هم تړلې. خو د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو وزیر وکیل احمد متوکل وایي د جګړې ښکې لورې تر اوسه د اوربند له ټینګېدو ډېر لرې دي. د افغانستان دفاع ادامې وزیر وایي د اورګاډي د پټۍ د جوړېدو مطالعې او څېړنې ته لومړیتوب ورکوي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت بیا وایي هڅه کوي چې د تقاعد په سیستم کې اساسي اصلاحات رامنځته کړي. پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره د خپرونې په دوهمه نیمایي کې 2 پروګرامونه لرو. د فساد پر وړاندې د نوي حکومت اقدامات څومره اغیزمن دي؟ دا مسله مو د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د ارزونې او څېړنې د ګډې کمیټې له سرپرست سره د حقیقت څه دی په پروګرام کې څېړلې ده.
کم از کم یو شی چې دوی کړی دی سیاسي اراده رامنځته کول و.
د انصاف په لټه کې بلونیز پروګرام هم د خپرونې په وروستۍ برخه کې درته خبرو راسره اوسئ. د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د سولې د نړیوال کانفرنس په اړه یو موضوع چې په وروستیو کې ډېره راپورته کیږي په رسنیو کې، هغه دا ده چې آیا په دې غونډه کې به د افغانستان د حکومت استازي او د طالبانو پلاوی خبرې وکړي او کنه. دا هغه موضوع ده چې په وروستیو کې ازادي راډیو هم ډېره څېړلې. خو د افغانستان حکومت پرون وویل چې د ناروې مرکز اوسلو ته استازي په دې نیت نه دي تللي چې له طالبانو سره به خبرې کوي. بلور ته لکه څنګه چې مخکې وویل د ناروې رسنیو ویلي چې د اوسلو په غونډه کې د طالبانو استازو هم ګډون کړی دی. په دې اړه د ولسمشر د مرستیال ویان څرګندونې د احمد شیبر په رپورټ کې.
د افغانستان حکومت وایي چې د طالبانو له استازو سره یې په اوسلو کې د سولې خبرې نه دي کړي. د ولسمشر مرستیال بیان سید ظفر هاشمی وویل د دوی د ترلاسه کړو معلوماتو له مخې طالبانو هم اوسلو ته استازي استولي دي، خو افغان پلاوی له خوی سره نه دي کتلي.
هدف اشتراک نماینده های حکومت افغانستان در
د افغانستان د حکومت د استازو د ګډون هدف د اوسلو په کلنۍ غونډه کې دا نه و چې له طالبانو سره خبرې وکړي. د دې غونډې هدف د سولې په باره کې خبرې، د سولې د بهیر په اړه خبرې او د شخړو د حل لارې لټول دي. او افغان پلاوی په دې ناسته کې د دې لپاره برخه نه ده اخیستې چې له طالبانو سره به خبرې کوي او دا اراده هم نه لري. د ولسمشر مرستیال ویان دا خبره په داسې وخت کې ازادي راډیو ته وکړه چې په ناروې کې یو شمېر رسنیو د راپورونو له مخې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د طیب آغا او هاشمی په نوم د طالبانو د دوو کسانو نمونه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزي ته ورکړی دي څو خبرې ورسره وکړي. بل لور ته داسې راپورونه خپره شوي دي چې د اوسلو په غونډه کې د طالبانو څو کسانو عباس تانگزي، قاری دین محمد حنیف، شیر محمد او یو شمېر نورو کسانو ګډون کړی دی. په اوسلو کې د سولې د فعالانو کلنۍ غونډه د روانې اونۍ د سېشنبې په ورځ پرانیستل شوه او د افغانستان د دولت په استازیتوب په دې غونډه کې د اجرایي رئیس دوهم مرستیال حاجي محمد محقق، انوار الحق اهدي، حسن بانو غزنفر، یونس قانونی، حکمت خلیل کرزي او یو شمېر نورو برخه اخیستې ده.
و موریدل چې د افغانستان حکومت وایي د ناروې په پلازمینه اوسلو کې استازي نیت نه لري چې له طالبانو سره خبرې وکړي. له بلې خوا د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت د معمول په څیر افغان ولسمشر یو ځل بیا پر وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې له جګړو لاس واخلي او د سولې لاره خپله کړي، که نه د امنیتي ځواکونو له سخت عکس العمل سره به مخامخ شي.
از خشم سربازان و افسران فداکار ما راه فراری نخواهند داشت.
ولسمشر اشرف غنی دا څرګندونې تیر ورځ د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت پیغام کې کړی دی. له بلې خوا یو شمېر څېړونکي وایي چې له دې پرته بله لار نشته چې د افغانستان د جګړه پای ته ورسیږي، باید د سولې خبرو ته وسلوال طالبان غاړه کېږدي. دا خبره په افغانستان کې د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو وزیر مولوي وکیل احمد متوکل هم ازادي راډیو ته وکړه. متوکل په دې باور دی چې دواړه خواوې باید د وخت له ضایع کولو لاس واخلي او د وضعیت حساسیت په پام سره د سولې رسمي خبرې پیل کړي. له ښاغلي متوکل سره زما همکارې فرشته جلالزی مرکه کړې او په سر کې د اوسلو د غونډې په اړه د هغه نظر غوښتی دی.
غیر رسمی خبر شي دي او مستقیم نه کیږي، نو غیر مستقیم رسمی خبري هم یو منځنۍ لار ده چې تر سره شنو دغه به د خلکو امیدونه زیات شي او امید به شي. دا یوازې د سکوت حالت ماتولی شي، یو مقدماتي مرسته کولی شي، مګر هغه سې امید چې سړی د خبرو په توګه ورته وایي او نه یوازې رسمي خبرې دي. هم که چېرې مخامخ رسمي خبرې نه شي ویلی، بیا نو تر هغه حالت بیا هم غیر مستقیم خو رسمي خبرې به شوي.
ولی ته آی طالبان سوله غواړي که نه غواړي؟
په دې کې شک نشته چې د هر جنګ وروسته سوله راځي او سوله د افغانانو په مجموع کې یو غټ ارمان او هیله ده. ولې تر اوسه پورې کوم خبرې نه دي شروع شوي او کوم توافق نه دی سوی چې کوم ورباندې وسي، نو د یوې غاړې هم د دې توقع نه کېږي چې یادې کوم ورباندې وسي، نمایشي ورباندې، موقتي ورباندې، یا دې هم جنګ بند شي.
پر نور دنیا کې چې کله د سولې خبرې خلک کوي اول اوربان ورته کوي، نو آیا تاسو په افغانستان کې د سولې د خبرو د رسمي پایل د پاره د کوم اوربان امکانات ګوري؟
فکر نه کوم چې مخکې له دې چې کوم توافقات وشي، خبرې اترې شروع شي او قدرتي توګه د اوربان د فعلي حالت لپاره خو تمام دواړه خواوې خپل د طرف عملیات ته د دفاع نور وي. یو هوايي چې موږ مقدسه جګړه ده، بل هوايي موږ د وطن دفاع ده. تر څو چې خبرې شروع نه شي او یو څه اشراف ونه شي، ډېر امیدواري نشته چې دغه سي اورګان دی ولو کوم موقتي او کوم نمایشي یا د تر سره شي.
د سولې لپاره خبرې د کرزي صاحب په حکومت کې لا شروع شوی وي، تر اوسه پورې ولې رسمي شروع کېدای نه سي؟ ستاسو په نظر ولې دا مقدماتي دي همیشه، ولې دا همیشه غیر رسمي دي؟
اتل سول اراده واری پروسه پر خوزما تنظر باندې تر دې حد پورې چې واکمن جهره تو د افغانستان دولت او بلغه هم دا یو عملی اراده پاینې ته ځکه کولای زه تر اوسه پورې دا کټر دفتر هغه هم د سولې دفتر په نوم باندې واری ستل کلکې کې د یو سیاسي دفتر پاله د افغانستان دولت په وسیله یې خلک ته یانګونه په اړه پاتې شي نو مشرات ته ترڅو چې اذن یې ترڅو چې فکر اشرف نه وي افغاني محوریت نه وي اوس اکثر زیاتره په امسایګال کې کومې هیوادونه باندې تمرکز کوي چې د فلان هیواد د رسول راوړي دا نه ممکن دی چې افغانان ترڅو خپل پیغام خپل نشي بل څو تراوړي دا مشکل کار باندې مطلب نشي.
آیا دا درک نسته چې دوی په دغه خبره باندې پوسی او کدوې نه غواړي ستاسو په نظر مشکل په کوم ځای کې ده؟
زبر هر خوراله چې د خپل موقعیت مقابل کې حتی موقعیت د اوزاد ختم تعریفونه لري سم درکونه لري دا اشتباه وکړي دوی په توګه د افغانستان دولت چې تر تصور باندې چې ټول مسایل د پاکستان په اړه چې د پاکستان سره سوي جوړ شو ټول د افغاني قضیه حل کیږي دا هغه کده نه دی دا سید چې امسایه او داوندې ودونه نقش لري موضوع چې مګر اساساً د قضیه او مسله افغانۍ نه ته افغانۍ اراده نه وي نو د دوه امسایدان ته توقو دا وخت ځای کول دي
نو تاسو په نظر د افغانستان حکومت وخت ځای کوي
ما په نظر دا وخت لا ترخي څون چې ځر کې درته د بهرنی قوتونو جنګیاري قوتونو د کمیدو دي یا په وڅو دي د مالی ستونزې او اقتصادي ستونزې هم ستا حکومت هم ملت نو هر څون چې ځر ثبات راځي او سړی غیر بچولي خواته ځي او معلوم ټاکلې لور ته ځي نو څه به خبر ده چې په ټول ژوند باندې او په ټول ملي ثبات باندې مثبت تاثیر ورکړي
د افغانستان ولسمشر اوس د سولې لپاره خبرو ته اولویت ورکړي تاسو کده ولسمشر سره خبرې کولای مثلا سپارښتنه مرته کولای چې دې دغه مسایل په نظر کې ونیسي هغه درې ټکي اومده به څو
صادقانه با اراده هدفمند مذاکرات شروع شي او د دوم ټکي دا چې د دوم مذاکراتو هغه پریکړه او فیصله په صادقانه توګه اجرا شي یا د افغان ملګري ګروپ یا د نړیوال وزارت په سوري کې درېم چې هغه بلابل دي هغه دا چې د افغانستان دولت باید زیاتر په بهرني مرستو بندونو لومړی څکا ونکړي چې حتی د خپل هېواد په کور دننه جنګ او جګړې او بې نظمۍ په بدل باندې حکومت ته ترجیح ورکړي.
او متوکل صاحب د افغانستان حکومت وایي چې موږ سوله په خپل رقم غواړو ځکه چې موږ یو مشروع حکومت یو ولې طالبان باید د افغانستان د حکومت شرایط ومني؟
مرحل هر مبارزه او هر جنگ دوه تړاو لري یو په اړه دا چې دا تغییر راځي بل په اړه چې تغییر وساتل شي دا هغه دوه تړاو چې د دوام دي ثبات دي ساتنه ده دا هغه لپاره دا اړینه ده چې تفاهم وشي یوازې ټول کارونه په زور نه کیږي.
د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو له وزیر مولوی وکیل احمد متوکل سره د سولې روانو هڅو په اړه مرکوه. ښاغلی متوکل وایي چې د سولې لپاره تر اوسه پورې یوه کلکه اراده نه ده رامنځته شوې او دواړه لوري د ده په وینا وخت ضایع کوي. دای وای اول ډیره کلکه اراده پکار ده او هدفمند حل زلی او دوهمه ده چې هغه فیصله چې د سولې په برخه کې کیږي که هغه ابتدایي دي که هر څه دي باید صادقانه عملی شي او لبله دای وای چې د افغانستان حکومت باید دومره ډیر هم په بهرنیو مرستو اتکا و نکړي. تاسو څه فکر کوئ په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په اړه نظر لرئ؟ کوی سې له موږ سره شریک کړئ. د ازادي رادیو لارې موږ هم درته خبرو د افغان بي سي متاسو اتل شمیر لاره کول سي چې مخته پیغامونه راوستوي.
جنگ دولک سول
سول او ملي یواله د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي رادیو اورید سهار لس بجی او نولس دقیقې دی. اوس به بیا هم د افغانستان په اړه نړیوال ورسپانو ته کتنه وکړو. جان قاهل کوزی ته بغوښ شو.
واشنگتن پوسټ ورسپانې په وروستۍ غونډه کې اسلامي دولت په افغانستان کې د پراختیا لارې لټوي تر سرنګ لاندې او تحلیلي مضمون خبر کړی او په برخه کې راغلی. د امریکا دفاع وزارت د سې شنبې په ورځ وویل چې د اسلامي دولت ډله ممکن په افغانستان کې د پراخېدو لارو میندلو ته دوام ورکړي او دې کار د رقیبو ډلو ترمنځ چې هر یوه د نفوذ پراخولو په لټه کې ده مرګونې صحنې رامنځته کړي دي. ورسپانه لیکي د امریکا پوځي چارواکي دا هم وایي د اسلامي دولت ډلې چې په عراق او سوریه کې زیاتې سیمې لاندې کړي په خپل بالقوه ظهور سره یې د افغان چارواکو او پوځي مشرانو زیات پام وراړولی دی. خو امریکایي ځواکونه وایي تر اوسه داسې کوم شواهد نشته چې وښیي په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې لیکو ته ستر شمېر افغانان جذب شوي. دوی ممکن هڅه وکړي چې د خبري رسنیو پام ځان ته واړوي او زیاتې منابع ترلاسه کړي. واشنگتن پوسټ ورسپونه زیاتوي د امریکا دفاع وزارت په یو راپور کې ویلي د اسلامي دولت حضور او نفوذ په افغانستان کې په ابتدایي مرحله کې دی. وزارت وایي د ازبکستان اسلامي غورځنګ په ډاګه د اسلامي دولت ډلې څخه ملاتړ اعلان کړی او د نړیوال جهاد مشرتابه بولي. خو د افغانستان طالبانو اعلان کړی چې دوی به داعش ته په افغانستان کې د پخې کېښودو اجازه ورنکړي. طالبانو دغه راز اسلامي دولت ډلې ته خبرداری ورکړی چې له افغانستان څخه د ځان لرې وساتي. ورسپارنه لیکي د امریکا د دفاع وزارت راپور په هغه ورځ خپور شو چې طالبانو د اسلامي دولت ډلې مشر ابوبکر البغدادي ته په یو لیک کې خبرداری ورکړ که چیرې د دې ډلې وسلوال غواړي په افغانستان کې وجنګیږي د طالبانو تر مشرتابه لاندې باید فعالیت وکړي. ډیلی بیست مجلې ایران او افغان طالبانو د اسلامي دولت ډلې پر ضد لاس یو کړی تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړی او لیکي په فراه ولایت کې د طالبانو یو پخوانی قومندان ملا خان محمد نورزی چې د اسلامي دولت ډلې ته اوخته مجلې ته ویلي طالبانو د دوی په یو کمپ حمله وکړه او ابوبکر البغدادي ته وفادار بیګنا کسان یې ووژل. ده ویلي د طالبانو او داعش ترمنځ تفاهم شوی و چې یو په بل به حمله نه کوي خو طالبانو له دې تړون نه سرغړونه وکړه او حمله یې وکړه. نورزی ډیلی بیست مجلې سره ټلیفوني مرکه کې ویلي مسلمانان کړې وعدې نه ماتوي، طالبان نه مسلمانان او نه هم مجاهدین دي، زموږ جهاد به د دوی پر ضد د تل لپاره روان وي. نورزی دغه راز ویلي طالبان د اسلام له نامه نه ناوړه ګټه اخلي، دوی له ایران او امریکا نه پیسې اخلي. د ملا نورزی په وینا ایران د داعش په وسلوالو باندې حملو کې مهمه ونډه لري. دی وایي د داعش د وسلوالو پر کمپ د حملې پر مهال دی په کمپ کې نه و خو حمله ایرانیانو تنظیم کړې وه او څو تنو ایراني فلم اخیستونکو د وژل شوو داعش جنګیالیو ویډیو او تصویرونه اخیستل. ډیلی بیست زیاتوي اته دېرش کلن ملا خان محمد نورزی وایي ایران زموږ لومړی درجه دښمن دی او که ابوبکر البغدادي ورته امر وکړي له افغانستان نه به ایران ته واوړي. نورزی وایي د ملا عمر لپاره یې شل کاله جګړه وکړه او په خپل دې عمل ډیر پښیمانه دی او دا ځکه چې ملا عمر د پاکستان د ګټو لپاره جنګیږي نه د اسلام لپاره.
د افغانستان دفاع ادامې وزیر وایي د اوسپنې پټلۍ او تخنیکي مطالعه او د هغې جوړولو په کاري لومړیتوب کې ځای لري. انجینر محمود امبلیغ پرون د خپلو راتلونکو سل ورځنیو کاري پروګرامونو د تشریح په مهال وویل چې د اوسپنې پټلۍ د جنوبي آسیا او منځنۍ آسیا د نښلولو له پلوه ډېر اهمیت لري. صفي الله ستانکزی پرې رپورټ لري.
د افغانستان دفاع ادامې وزیر د اوسپنې پټلۍ او تخنیکي مطالعې په راتلونکو سل ورځو کې له خپلو مهمو کاري لومړیتوبونو څخه بولي. انجینیر محمود بلیغ د چهارشنبې په ورځ د خپلو سل ورځو کاري پلان د بیان پر مهال وویل چې په دې موده کې به هڅه کوي چې د افغانستان د اوسپنې پټلۍ ټولې تخنیکي مطالعې بشپړې کړي. ښاغلی بلیغ وویل چې د اوسپنې پټلۍ د منځنۍ او جنوبي آسیا د نښلولو په خاطر له ډېر ارزښته برخمنه ده. د دې لپاره چې موږ وکولی شو د افغانستان د جنوبي او منځنۍ آسیا ترمنځ د یوې ترانزیت تلاری پتوګه وکړو د اوسپنې پټلۍ بل افغان حکومت سره اوګه ورکړي. د اوسپنې پټلۍ په اړه چې موږ د راتلونکو سل ورځو لپاره پلان لرو هغه دا دی چې د شاوخوا 200 کیلومتر اوسپنې پټلۍ اقتصادي او تخنیکی مطالبه په ټول هیواد کې پای ته ورسیږي. اوس وخت افغانستان په خوره کې له حیرتان بندر تر مزار شریف ښار پورې د 15 کیلومتر په اوږدوالي د اوسپنې پټلۍ فعال ده چې د آسیایي بانک د 120 میلیون ډالر په مرسته جوړه شوې. د دفاع ادامې وزیر محمود بلیغ وایي تمه ده د ایراني چارواکو لژمنې سره سم د هرات ولایت او ایران ترمنځ هم د اوسپنې یو پټلۍ جوړه شي. په افغانستان کې د اوسپنې پټلۍ د جوړولو لپاره تیر کال افغان چارواکو د ترکمنستان، تاجکستان او چین له هیوادونو سره موافقې هم لاسلیک کړي. د دفاع ادامې وزیر ښاغلی بلیغ د سړکونو د ویجاړېدو لامل په موټرو کې ډېر بار وباله خو ټینګار یې وکړ چې په راتلونکو سل ورځو کې به 228 کیلومتره سړکونه او 400 پلونه هم سروې کوي چې بیا یې د رغولو چارو ته زمینې برابرې شي. د 226 کیلومتره سړکونو او 350 مترو پلونو ډیزاین، د 1200 پروژو تدارکاتي کار پیل او د 1200 پروژو ګټه اخیستنه هغه څه دي چې د دفاع ادامې وزیر په سل ورځو کې د عملي کولو ژمنه کوي. خو اقتصادي کارپوهان د فوید عامه وزیر د ژمنې شعاري بولي او عملي کولو ته د شک په سترګه ګوري. یو افغان کارپوه ډاکټر جاوید صافی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل: لکه څنګه چې د فوید عامه نوی وزیر د سلو ورځو لپاره خپل پلان بیان کړ، کیدای شي وخت ځواب ورکړي چې څومره به یې عملي کړی شي. پخوانی دولت هم لوی وعده خلکو ته کولی خو عملي کولی نه. که چیرته ډاکټر صاحب اشرف غنی او ډاکټر عبدالله عبدالله په رښتیا په خپلو منځو کې د اعتماد فضا رامنځته کړي، نور هیوادونه به هم دې ته قانع شي چې په افغانستان کې ثبات راتلونکی دی. ښاغلی صفی ویل چې د حکومت د مشرانو ترمنځ شتنه همغږي به د دې لامل شي چې په افغانستان کې وضعیت هیڅ ښه نه شي او یو شمېر مهمې پروژې به نیمګړې پاتې شي. ده ویل چې افغان سوداګرو په څو وار له حکومت غوښتنه کړې چې د حلقوي سړکونو لویو لارو او اوسپنه پټلیو رغولو ته جدي پاملرنه وکړي. کارپوهان وایي د دغو لویو لارو اوسپنه پټلیو او سړکونو جوړېدل به په اقتصادي پیاوړتیا کې لوی رول ولوبوي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو ټول ورځ د سهار له اوبه جوړې مخام تر اوبه جوړې پورې اوریدلای شئ. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي هڅې تیزې کړې دي چې د تقاعد په سیستم کې یو لړ بنیادي اصلاحات رامنځته کړي څو متقاعدین وکړی شي چې په اسانۍ سره له بانکونو تنخواګانې ترلاسه کړي. یو شمېر متقاعدین شکایت کوي چې د خپلو حقونو په ترلاسه کولو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. نو تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي تصمیم یې نیولی چې په سلو ورځو کې 50,000 متقاعدین په کمپیوټري سیستم کې شامل کړي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین اوریاخیل د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې نوی سیستم به متقاعدینو ته د تنخواګانو ورکړه اسانه، شفافه او له هر ډول درغلیو پاک کړي. مېرمن اوریاخیل وویل سره له دې چې اوس مهال په کابل کې د متقاعدینو د تنخواګانو د پروسې د شفافیت په مقصد یو کمپیوټري سیستم فعال دی، خو تصمیم لري چې دا سیستم له دې هم مجهز او پرمختللی کړي.
پلانای بعدی که ما داریم به خاطر شفافیت بهتر سیستم از این کرده هم شفاف میسازیم.
د شفافیت لپاره چی پراتلونکی کې کوم پلانونه لرو؟ سیستم به لدی هم شفاف کړو. سیستم به بایومیټریک کړو چې هیڅوک دوه کارتونه ونه لري، او بل دا چې د متقاعدینو د وکالت سیستم به لمنځه یوسو، ځکه چې اوس مهال داس هم جدل سیوی چې د یو مړ یا شهید سیوی په نامه اسناد جوړ سیوی او وکیل یې تنخواه اخلي. دا او دا ډول نورې درغلی به لمنځه یوسو.
نړیوال بانک په 2009 میلادي کال کې د متقاعدینو د تنخواګانو د پروسې د شفافیت په مقصد په کابل کې د تقاعد د خزینې پر ریاست کې یو مجهز کمپیوټري سیستم جوړ کړ چې تر اوسه پکې شاوخوا 30,000 متقاعدین رجستر شوي او هر ورځ پکې له 300 څخه نیولې تر 200 پورې متقاعدین ثبتېږي. خو د کار او ټولنیزو چارو وزیر وایي چې اوس هم د متقاعدینو ستونزې په بشپړه توګه هوارې شوې نه دي او د تنخواګانو پر مهال له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي. مېرمن اوریاخیل دا هم وویل چې د دې ستونزې هوارې ته یو کمیسیون ګمارلی چې د تقاعد د خزینې له ریاست سره هر ډول فنی مرستې وکړي. مېرمن اوریاخیل وویل اوس مهال د هیواد په اکثر ولایتونو کې متقاعدین خپلې تنخواګانې له بانکونو څخه اخلي او هڅې روانې دي چې دا سیستم د هیواد په نورو ولایتونو کې هم فعال شي. کارپوهان وایي حکومت ته پکار ده چې په لومړي سر کې ټول متقاعدین په کمپیوټري سیستم کې دننه ظرفیتونه لوړ او د چارو دقیقه څېړنه وکړي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال عبدالسبحان مصباح په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کار او ټولنیز وزارت کوم تصمیم چې نیولی ده، دا ډېر په ځای تصمیم ده. دا ډېره ستونزمنه خبر نه ده، یوازې یو تصمیم ته ضرورت لري. د ظرفیتونو روزل حتمي موضوع ده، قانون شته ده، پروسیجر له پخوا نه هم شته، یوازې مدیریت کې لږ څه تغییرات ته ضرورت شته دي.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي اوس مهال په ټول هیواد کې سباندې 1,40,000 متقاعدین شته چې د تقاعد د ریاست او د مالیې د وزارت له لارې تنخواګانې اخلي. ویل کیږي که سمه ارزونه وشي په ګڼو دولتي ادارو کې ډیری نور داسې کسان هم شته چې د عمر له مخې تقاعد ته جوړ دي او د متقاعدینو په شمیر کې به نور زیاتوالی هم راولي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
عبدالتواب خپلواک له هلمند لیکي دا د سولې خبرې د وخت ضایع کول او د پیسو مصرفول دي. حمید الله د هلمند ولایت لیکي چې د دې ولایت امنیتي وضعیت ډیر خراب دی او حکومت باید غم وخوري. عبدالباری اکبر دوست له بقوا څخه لیکي چې سوله باید د ایران او پاکستان په ګډون نه وي، سوله باید د عربستان په منځګړیتوب وشي. دغه راز محمد وایس د هلمند ولایت د نادلیل ولسوالۍ څخه لیکي چې طالبان او حکومت باید په خپلو کې خبرې پیل کړي او دا خبرې هم باید رسمي خبرې وي. لتاسو ټولو مننه چې ازادي راډیو ته مو د 1813 افغان بي سي مخابراتي شرکت له لارې پیغامونه راسته ولیدي. موږ هم ستاسو پیغامونه هرومرو په پروګرامونو کې درته خبرو، خو پیغامونه ډیر زیات دي. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، د حقیقت څه دی او انصاف په لټه کې. خو اوس به بیا هم صفي الله ستانکزي ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
نن د خبرګولۍ اتویشتمه د روژې مبارکې لومړۍ ورځ ده. د روژې په مناسبت ولسمشر محمد اشرف غني په خپل پیغام کې ویلي دي چې د لومړنیو موادو د بیو د لوړېدو مخنیوي ضروري ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تور پورې کړی چې په افغانستان کې نړیوال ځواکونه د مخدره موادو پر ضد عملاً همکاري نه کوي. د زابل په شاجوی کې نن سهار په یو ترافیکي پېښه کې شپږ کسان وژل شوي او شل تنه نور ټپیان دي. هرات ولایت امنیتي چارواکي وایي یو شمېر هغه پخواني بندیان چې له زندانونو خوشې شوي اوس بیرته د طالبانو له لیکو سره یوځای شوي او د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې جنګیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي د داعش په وړاندې د عراقي ځواکونو د روزنې بهیر ورو شوی دی. د امریکا استازیو جرګې پرون د قانون هغه مسوده رد کړه چې له مخې د امریکا ولسمشر براک اوباما د تاړیسته چې له عراق ټول امریکایي ځواکونه سمدستي په یو میاشت کې وباسي. او د ناتو یو لوړ پوړی قمندان فلیپ ابریدلوف وایي د روسیې هغه پلان چې غواړي نوي لیرې واټن وشتونکي توغندي چې اټومي سرو کې لیږدولی شي وپیري، دا د اټومي ځواک لرونکي مسؤول هیواد لپاره مناسبه نه ده.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اور په انټرنیټ پاڼه کې د غرض د افغانستان او سیمې په اړه نور مطالب هم لوستلی او کتلی شي. د ازادي راډیو پروګرامونه هم د انټرنیټ لاره اوریدلای شي، البته صافي او واضح په انټرنیټ پاڼه کې د ویډیو فلمونه او د غرض عکسونه هم شته. د افغانستان نوی حکومت د فساد په وړاندې تر اوسه هغه مبارزه چې مخته وړي آیا اغیزمنه ده؟ په دې اړه مو د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د ارزونې او څېړنې د ګډې کمیټې له سرپرست سره د حقیقت څه دی په پروګرام کې خبرې کړې چې وروسته د انصاف په لټه کې له پروګرام سره یو ځای درته خبرو. خو مخکې له دې چې دوه اونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي، د افغانستان د روغتیایي ستونزو په باب یو راپور راخلو. په کابل کې یو شمېر ناروغان شکایت کوي چې دولتي روغتونونه هر څه پر دوی په پیسو خرڅوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مسؤولین هم دا ستونزه تاییدوي او زیاتوي چې د بودیجې د کموالي او کم امکاناتو له امله اوس مهال په سلو کې درې اویا د درملنې پیسې په خپله ناروغان پرې کوي. نور حال د مرزی احمد زی په رپورټ کې.
که څه هم ویل کیږي چې په دولتي روغتونونو کې د ناروغانو درملنه په وړیا ډول کیږي، خو ځینې ناروغان شکایت لري چې په یو شمېر دولتي روغتونونو کې په ناروغانو باندې درمل خرڅیږي. د نور د ماشوم د روغتیا او رابی بلخي ناروغانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د روغتیا وزارت نه وغوښتل سو په دې برخه کې عملی اقدامات وکړي. محمد علم چې خپل درې کلن ماشوم د صحت طفل روغتون ته راوړی وویل چې په دغه روغتون کې د ماشومان لپاره یو کنول هم په وړیا ډول نه ورکول کیږي.
صحت طفل هغه روغتون دی چې خپل ماشومان ورته بیايو، کنول هم ورته خپل اخلو. پنځلس افغانۍ نرخ دی. یو دانه لکسس پشکاری چې لس افغانۍ قیمت لري هغه هم باید موږ واخلو.
دا ستونزه پرته د ماشوم د روغتیا له روغتون څخه په رابی بلخي او نورو روغتونونو کې هم موجوده ده. هغوی وایي چې د ډاکټر سره د ویزیت یا ملاقات کارت هم په ناروغانو باندې په 500 افغانۍ پلورل کیږي او بیا د ټاپې لپاره هم باید مسؤلینو ته پیسې ورکړل شي. سعیده چې نور روغتون ته راغلې، اولی احمد چې خپله مور د رابی بلخي روغتون ته راوړې، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل نوموړي وایي زما سترګو درد کوو، نو روغتون ته راغلم، 500 افغانۍ مې کارت واخیستو، اوس بیا 500 افغانۍ اخلي او دوا ورکوي. مسؤلینو د ټاپې په خاطر 40 افغانۍ واخیستې او په دولتي روغتون کې په موږ باندې درمل پلورل
کیږي.
ما خپل مور راوستې او ټول درمل په موږ پلورل شوي او هر شی چې موږ ته ووایي موږ مجبور یو چې په وړاندې پیسې ورکړو.
هغوی دغه راز د عامې روغتیا وزارت نه وغوښتل سو د دولتي روغتونونو څخه په کلکه سر نه وکړي. په تیرو کلونو کې هم ناروغانو په دولتي او خصوصي روغتونونو کې د روغتیایي خدمتونو په اړه شکایتونه کړي. په عین حال کې د افغانستان د روغتیا وزارت هم دا ستونزه تاییدوي چې په دولتي روغتونونو کې درمل او نور طبي وسایل په ناروغانو پلورل کیږي. د دغه وزارت ویاند وحیدالله مایار د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نړیوال دونران یوازې 20% روغتیایي خدمتونه تمویلوي، نو په همدغه خاطر له ناروغانو پیسې اخیستل کیږي. ښاغلی مایار زیاته کړه که چیرې د روغتیا قانون په دوهمه ماده کې تعدیل راشي، نو دغه راز په ټولو دولتي روغتونونو کې له ناروغانو څخه قانوني فیس اخیستل کیږي.
زه دا منم چې اوس مهال ټول ډاکټران له ناروغانو فیس اخلي. ناروغان مجبور دي چې له درملتونونو کنول او درمل واخلي، ځکه امکانات موجود نه دي. نو په همدې خاطر دا تعدیل سبب شو چې د فیس اخیستو سیستم قانوني شي. اوس مهال چې ډاکټران له ناروغانو پټې پیسې اخلي، نو د روغتیا قانون د دوهمې مادې په تعدیل سره دغه پروسه قانوني کیږي.
مایر وایي چې د روغتیا وزارت له ولسي جرګې نه غواړي سو د روغتیا قانون په دوهمه ماده کې تعدیل راولي. ولسي جرګې هم د روغتیا قانون دغه ماده تصویب کړې او اوس مهال د افغانستان د مشرانو جرګې د روغتیا کمیسیون په دغه ماده کار پیل کړی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د روغتیا قانون د دوهمې مادې د تعدیل مخې په ټولو دولتي روغتونونو کې له ناروغانو څخه فیس اخیستل کیږي، خو البته بېوزلي کسان له دغه قانون مستثنا دي. ویل کیږي چې اوس مهال په کابل ښار کې 14 دولتي او 9 خصوصي روغتونونه فعالیت لري. په عین حال کې ځینې کارپوهان وایي چې په تیرو 14 کلونو کې د روغتیا په برخه کې میلیونونه ډالر مصرف شول، خو د افغانستان د روغتیا وزارت تراوسه نه توانېدلی سو خلکو ته معیاري خدمتونه وړاندې کړي.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په 4 بجو له آزادي رادیو نه.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل وی، هغه پسې ورشبل وی، هغه پسې ورشم دی کې روانه ورځ تیر شي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داوري، خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په دې راکو ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د لوګر ولایت هغه اوسیدونکو ته ځانګړي کړي چې وایي معلول دی او د کار او ټولنیزو چارو شهیدانو معلولینو وزارت تنخواه نه اجرا کوي.
د نو نصیر احمد نوم ده، دا سلوګر نه غيوم د بریک برک لوس پلینا
ستونزه مو څه ده؟
د مون مشکل د مېوبینه سره تقریبا دوه کال کې چې منډه ویم د مېوبینه ته بیا یو تاګ میاشه یو خبره کې چې واسنو د اوس وخت تر شوی دا بیا چې زوم بیا شپک وو میاشه تقریبا دوه نیم کال مونږ ته منډه کوم الته بس نه پیګم څه کوم په خدای مونږ حیران حیران د اخ دولت ته یم. بس
ته چیرته معلول شوی په کوم ځکه؟
دو نیم کال کې د اطلاعات له خوا نه موږ ملول شوی مې ده. بس خلک متوجه شي راځه د مېوبینه اسناد جوړ کړو، دوه درې کال کې من د اسناد مونږ نه جوړیږي. بیا په دوه کاله موږ اسناد جوړ کړو بیا دلته موږ ته 5000 روپۍ ولیکل بیا وایي کابل ته ځي کابل ته چې ورغلا تاته پیسې راځي هلته بیا وایي ټاپۍ نه ده خوړلی بیا د ټاپۍ ته بېرته راغلم ټول ته منډه وهلم وزارتونو ریاستونو ته بېرته زما اسناد ورغله کابل ته اوس شپږ میاشت کېږي کې نن راځي سبا راځي موږ ته چلونه کوي چل جوړي تقلب کوي داکه بازي کوي موږ حیران یو سره
ته چې د لوګر د معلولین ریاست ته تللی له چا سره مو اړیکه نیولې ده هغه څه وایي دي درته
هلته یو سړی ده شاغان میگی حاجي صاحب شاغان میگی هغه سره وایي اول سلامونه چې بیا چې حاجي صاحب شاغان ته سره هم خبره ده موږ درته هغه فقط سګرټ پوس کوي وایي سبا راځي اول خو نیم ګنټه موږ سره خبره نه کوي بیا وایي سبا راځي بل سبا راځي ډېر مثلا ځکه تلیفون هم واخیست چې ته په تلیفون کې بعض وخت خبره کوي وایي موږ ته تلیفون هم نکړه موږ خدای حیران یو موږ هم څه شی ده دا دولت نه غواړم دا دولت نه هیڅ شی نه
تاسو چې اول ټپي شوی نو اسناد هم جوړ کړه او د لوګر ولایت د معلولین ریاست ته خپل اسناد وړي دي
و ټول منل ده د موږ اسناد ده د موږ خپل ائتلاف کابل ته هغه فرانسان شفخانه خپل ده ائتلاف موږ وړي والته ټول هغه اسنادونه شته و منل د تنها د موږ مشکل نه تقریبا د موږ سلګونه نور ده د خلک مشکل ده د خلک مشکل جوړي موږ ته چل وي بس موږ دانه غوړم چې دار هم دولت تاسو کومک کوي په دنیا دا سره کومک کوي ټول په جیبونه چې خلک سره دوکه بازی کوي خلک پیسې نه لري چې ولایت ته ورشي پیسې ورکړي په خدای ټول خلک مظلوم ده ټول سره بس داسې دوکه بازی کوي
اوس کوم نه هی معلولې
تقریبا درې سالور مرمی خوړلای مدا بس یو د لاس نه اوس کار نه کوي بس داسې ټاپ ولال د زه خپل بیکاره یم بیکار تقریبا دو از رکل بوده اسناد پس من دوان موک بس بس زه وایم چه زه نه پیسی غولم نه کارت غولم بس یه خبره ده چه نور اغا مظلوم دی خال ده اغا مظلوم بچارگان چه من ده من ده اغا سر نور چلونه بنده
تو چه پیسی نو غواری اسناد نو غواری نو چه غواری
گره تقریبا دو کال خو من ده موال اسناد پسه و اینم رضا سبار از تاپی لگا داغ لگا بیا شپگ میاشت اسناد چه جول شو مکتا 5000 روپیه ولی کل بیا شپگ میاشت نور صبر میکه وی وی یو امزا یه تاپه نداشه برتا دی کابل نراغ لگا بیا تاپه هم طول تنام موگ نه تقریبا سلگون نور هم تاپه ولی گول
و ستاسو اسناد چیر تا دی؟
و اسناد موگ نپیگم داغ سره داخل خوی کابل سره ده موینیت سره ده اغال التا امزای پاته ده امزای تقریبا وای نن مساله زی راغای روڑی سبا زی مک نپیگم مک به خدای حیران حیران رقم استوز ما در شویده در دولت تا مک تا مالان دست داکه بازی که خل سر چل که ظلم که طول
پا آخر که غخته نمو چه ده؟
بچاره خفل نورم غلام من ده عرب راز من ده که ده خل مک تا غلط فامی که مثلا مک سر چل بازی که و اینن راشا سبا راشا مک غلطی تو گوره یو اسناد یو اسناد دو کاله که دو نیم کاله که خدای مک اسناد پرته ده دو نیم کاله که مک اسناد تو گیر نرزی کم عیبم نلیری مشکلم ندیده ده حق خلق هم وی که دوتا اسناد خی اول هم بر اسناد ده و یا فیصد هم مک در لکلی ده او یو فیصد تقریبا معلول لکلی ده بگم ده خرص ده مکتر درخم که مکتر ایران تاس خلا بس قضاوت که بس ما ده خوخته نده چه مکتر نور مزهوری که مثلا مکتر الترازان مخبر مکتر سر بختی ها وی چه درخم ده مکتر خلا نق سرگردان نشان ده مکتر قضاوت مکتر نور ده مسلمانان بچارگان چه رفت کره نیلی ریال چه شز نر الکان منده وی بس اغای سرم دست مملکی
مونگ دا غستونزه دا کار او طولانیز و چارو شهیدان و معلولین دا وزارت لیم راستیال سرای پایکان سره تر حق را.
ما از خود برنامه داریم و هر برنامه ما قسمی است که در ریاست های مربوطه
موږ خپل پروګرام لرو او هر پروګرام مو داسې دی چې په اړوندو ریاستونو کې یو منظم مهالویش لرو نو دغه مهالویش لمخې په بیلابیلو نواحیو کې خپل کار تر سره کوي او بیا په ټاکلي وخت دغه کار تر سره کیږي دا یو مسله بل مسله دا ده چې د نصیر موضوع ماوو سیړله اړوند رئیس ویل چې د نصیر په نامه به ډیر خلک وي نو د دې لپاره دوی کولای شي چې راشي او خپل ورقه ماته راوړي او له موږ سره اړیکه ونیسي چې وګورو ستونزه چیرې رسېدلې دا کار به هم وکړي خو له هغې پرته کولای شي چې خپل ورقه ماته راوړي مکمل شهرت خپل ماته راکړي زه هم کولای شم دغه موضوع تعقیب کړم خو که حقوق لسو مخکې کلونو وي په دې اړه سناسه ستونزې شته چې دوی دې انتظار وباسي تر څو چې وښه نشو کړای اجازه واخلو، ځکه چې تاسو پوهیږئ چې د هر کال پیسې بیرته زی او موږ بیرته احکام اخلو. په هغه صورت کې چې بودیجه بس شي او موجوده وي، نو بیا په هغه صورت کې موږ کولای شو چې بیا د دوی د تیرو کلونو هم ورته اجرا کړو. ښکې دوی زموږ له نظره یا د مثال په توګه په جګړو او یا بمبارۍ کې یا چاودنو کې ټپي شوي وي او معلول وي، نو بیا د قانون له مخې ورته حقوق ورکول کیږي.
تاسو له نسیر سره څه همکاري کولی شئ؟ هغوی ته څومره ډاډ ورکولی شئ چې دوی به تاسو ته در شي او تاسو به یې مشکل حل کړئ؟
خپله ورقه دې په مستقیمه توګه ما ته راوړي. زموږ دفتر هر کله خلاص دی، نو سکرتریت ته دې خالد ته راشي. هغه دې مسلې په جریان کې دی، مسله تعقیبوي او د لوګر له رئیس سره په مستقیمه توګه خبرې کوي. اول به اسناد وکتل شي، که په هغه کې لیکل شوی وي چې دا کس په جګړه کې ټپي شوی وو، نو موږ بیا ورسره مرسته کولای شو.
تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 029829013.
حقیقت څه دی؟ لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
دلوی او بخون کې خدای په نوم د ازادي رادیو قدر منوریدونکو السلام علیکم. د حقیقت صدای په اوسنی پروگرام کې د اداري فساد پر وړاندې د څارنې او ارزونې خپلواکي او ګډي کمیټې اجرایي سرپرست ښاغلی عبدالعزیز آریایی زموږ د پروگرام میلمه ده. ښاغلی آریایی، ډیر زیات ستړي مشه، په خیر راغلی.
مننه
ښاغلی آریایی. د پام چې د ملي وحدت حکومت له تشکیله ډیر وخت تیریږي، تقریبا شاوخوا لس میاشتې کېږي چې دوی خپل کار عملا پیل کړی دی. د اداري فساد پر وړاندې په مبارزه کې دوی څومره کامیاب پاتې شوي دي ستاسو په نظر؟
په دې کې شک نشته چې د ملي وحدت حکومت په لس میاشت کې یا کمتر د لس میاشت نه ډېر مشکلات د دوی په مخ کې وو. د دې مشکلات څخه د راوتلو دپاره دوی ډېرې هڅې کړې دي. یو مشکل، یو مهمه مشکل هم دا و چې څنګه د حکومت وکړی شي چې د فساد په وړاندې ښه مبارزه وکړي. په دې کې کم از کم یو شی چې دوی کړی دی، سیاسي اراده رامنځته کول وو چې دوی وکړی شو چې یو سیاسي اراده رامنځته کړي او بعضی داسې کار یا عملی نخی راغلی دی چې من کولی شو چې د هغې په اساس ووایو حکومت وحدت ملی په مبارزه علیه فساد کې کم از کم یو اراده، سیاسي اراده لري.
پخوانی ولسمشر حمید کرزي هم په وار وار سیاسي اراده ښودلې په مجلسونو کې، ویلي چې موږ فساد ورکوو او فساد پر وړاندې مبارزه په اراده کې ښودلې. البته نیت یې درلود چې داسې یو کار وکړي، خو دا چې ونه شو یا تر یو حده پورې دا کار وکړ، خو بیا هم افغانستان د فساد په برخه کې لومړی او دوم مقام درلود په تیر وخت کې. دوی هم اوس هماغسې یو پالیسي تعقیبوي. ستاسو په نظر څومره به دوی وتوانی چې دغه خپلې خبرې واقعا عملي کړي؟
د مخکنی حکومت په وخت کې داسې خاص شخصیتونه چې په فساد کې خیل وو او د حکومت لخوا هغوی باندې فشار راول شوی وي، داسې خاص موارد نه وو. په دې حکومت کې موږ ګورو چې یو خود کابل بانک خبره د دې سره از سره چې موږ منو چې په دې کې هم ډېر تیروتنې وو، خو ورسره د یو سیاسي اراده وو چې وو خیل شو رئیس جمهور لخوا او هغه پسې هم کم از کم یو قضاوت وشو. او دویم هم دارنگ لکه تاسو اوس ګوره چې په هرات کې رئیس جمهور زی او د هرات لوی عالی رتبه مقامات چې په فساد کې خیل وو هغوی سران والی ته معرفی کوي. هم دارنگ د انکشاف شهری خبره چې نوی تاسو ته معلوم ده چې د هغه رئیسان چې په فساد کې خیل وو هغوی سران والی ته معرفی شویده. او دستی خو گامونه خسته ده چې لکه داده سره چې دیر مشکل کلات ده پده حکومت که نشی کوری چی یو وقت که طول کسان معرفی شی، خو یو داسی نخ کاری چی
فساد موجود ده. حتما
فساد خود در زیاد موجود ده او من در نوایو چی فساد بانده در زیاد عغیزه کرده در کارونه. خو یو اراده مسته شویده او پلانونم پکه تنظیم شویده چی در ملی وحدت حکومت فساد پولانده مبارزه تا چم تو ده.
سمده، یعنی اوسنی چارو چارواکي هم چې نوي شوي دي حتی دوی هم په یو نه یو ډول په فساد کې ښکیل دي.
نوي چارواکي چې کوم معرفي شوي دي اکثرا داسې خلکو چې لکه موږ او تاسو به خاص دستی پوزیشنونه که کار نو کرده چه اقوی بانده فساد خبر اطلاق چه. خب زمان نظر داده چه منگ از هم در وقت چه فیصله و کچی در خلق فساد سر مبارزه کوی که پخپل فساد بانده بیا غرکی،
یعنی پخپل هم دقا حکومت تا وقت ورکول ده دیل پاره چه دوی کم وقت تیر کرده ده دخپل هم پی اوڈول بانده اقوی تا ده فرصت ورکی چه کارونه لکس سستو کی، یعنی پا چتکی سر دقا فساد مبارزه عملی نکری. دیتا پام چه اروپایی اتحادیه هم خبرداره ورکرده که فساد ورک نکری مگه خپل امرستی بنده او کموی، نو دقا وقت ورکول هم دوی تا یو جرعت ورکی چه بلاخره پا دقا کار که لکس ضعیف عملو کی. ستاس بنظر سنگا چطک خبرگون باید او خودل شی چه حکومت مجبور شی چه بلاخره فساد ورکری؟
در بلکل تاس سره موافقیو او ستاس و اغا مخنی سوال چی او در دی پباره او چی در شخصی خبره در وزیران و او در نوی چارواکو در اقیه پا اکل از موویل چی در اوی بانده خاص معلومات نشده چی در فاسد وو کنه و مخی دستی چانس هم ورده میسر شوی نو در حکومت سست عمل کولو پا هل از منگ هم نگرانی و او طول افغانستان خلق نگرانده. خود در دی سره سره منگ باید وو منو چی حکومت در مشکلات لری او در دی سره سره در حکومت نوی تصمیمونه چی پا دی دویم سلورانیز پلان که چی کم پلانون لری پا طول وزارتخانه که خاصتن اقا وزارتخانه چی منگ سر وزیران صحبت کرده او شریک شویده اقوی پلان منگ سر منگ گورو چی یو تاپ اولویت او یو مهم اولویت چی ده از فساد سره مبارزه خبره
شو چې زینو وزیرانو تاسو سره خبرې کړي اندې په خپل سر لزنی پران کې زینو د فساد ورکول هم شامل کړي دي. آیا تاسو همکاري ورسره کړي داسې د همکاري زمينه مو برابر کړي چې له دې سره همکاري وکړي؟
بالکل د همکاري زمينه هم مخکې خو په کمیته کې یو سو ارزیابیان شوی او په غوي وزارتخونو کې لکه کار او تولنیز چارو وزارت او د لوړو ازدکرو وزارت او کډوال وزارت په دې وزارتخونو کې من مخه ارزیابی درلود او دی فساد پولان دی زیان منول تشخیص شوی او پا اقا وزارت خونو که اقوی سرمونگ شریک کلل او اقوی هم در زیاد تعهد سرمونگ سر جمعن درلود چی اقوی پا سل و رزنه پلان که تطبیق در پار اوزمون سفارختانی در تطبیق در پار کار وکری.
او باوری هستی چه دقیقه ستاسی سفارختانی با تطبیق دیکن؟
یو سو پرمختک شویدی لکه پار او طولانیز و چار و وزارت او هم دارنگ پا مهاجرین و وزارت که من پیشرفت گورو پرمختک گورو پا نورو که زمان تیم اس هم وزارت خانو سرد نظارت در پارت تلیدی زمان پا اشپک مشتنی راپور که در من خواره کلو چی کم زایی که سمرا پیشرفتونه و پرمختی ها
شده در ریپورتون این تاسو متعهدی هستی چی خپراوی کسنگ؟
بلکل من متعهدی و مستقلانه دول سر خپراو وزارت خانو که اگر دستی کم پیشرفت شوی وی اقعب انشالا خلکو تا بلانده کن.
اوسانی چارواکی دیر وقت پخوانی چارواکی ملامتوی چی فساد لحقوی نمونگ تا پا میراس را پاته ده، آیا واقعا دا مسئله تاسو تاییدوی او کدوی د ځان د کمکاری یا د ضعیف عمل او د ضعیف کړنو د پټولو لپاره دا خبره کوي بالاخره؟
تاسو ته معلومه ده چې په یو کال کې د یو بد وضعیت راغلی و د بحران انتخاباتي لوجنه یو خلای قدرت مونږ ویل شو هغه وخت که ډیر زیات مشکلاتونه خلق او ته او حکومت ته رامسته شو. د هغه نه مخکې هم د رئیس جمهور کرزی په حکومت کې د لوی سیاسي اراده چې د فساد په وړاندې مبارزه لپاره ضرورت ده دومره نه و. په دې کې شک نشته چې د مخکې نه فساد تقریبا د دیار لس کال و نتروسه پوری شکل نیولې دی او یو استراکچر پیدا کړی دی په دې کې چې ډیر سخت دی چې مبارزه پکې ډیر اسانی سره وشي. خو د سیاسی اراده چی پیدا شو او اس خلق پده بانده تقریبا باورمند شویده چی رئیس جمهور غنی مبارزه کوي علیه فساد په وړاندې دا یو خنخه ده او کولی شي چې ان شاء الله موفق شي.
د زینو پخوانی پخوانی چارواکو د ولسمشر زینې دوستان د پخوانی ولسمشر البته د لمړي مرستيال او د زینو نور لوړ رتبه چارواکو دوستان په فساد کې ښکیل بلل شوی یا په دې تورونه پوري او چې مثلا فساد کړی دی. مثالونه هم ډیر ژوندۍ مثالونه موجود دي چې د بانکونو په سقوط کې مثلا دوی ویل کېده چې لاس لري داسې تورونه په هغوی لګول شوي او دوسیې وړاندې شولې په محکمو کې. اوسني چارواکي چې له هغوی نه جلا راغلي دي مثلا داسې چارواکي وو چې یا په هغه وخت کې ول یا نول ډېرې نوې څېرې دي دوی سره هم داسې یو ستونزه شته که څنګه د دوی خپلوان هم استفاده جویي کوي د دوی له نمونه که څنګه
تر اوسه پورې خو په داسې خاص نښې نه لرو چې هغې باندې قضاوت وکړو. دا به پرېږدو د لوستنی ورځو ته او کلونو ته چې وګورو د کی کنه تر اوسه پورې داسې خاص نښې نشته چې هغې پسې تبصره وشي.
مننه. د ولسمشر کرزي په دیارلس کلنه تقریبا څوارلس کلنه دوره کې څومره فساد شوی ستاسو په نظر؟ او اوس وخت هم دغه فساد روان دی که واقعا هم دغسې روان واوسي ستاسو په نظر دا دواړه به څومره د مقایسې وړ وي؟ کوم یو به ډېر وي؟
فساد خو ډېر انواع لري او په هر نوع چې ګورو ولسمشر کرزي په وخت کې ډېر مشکلات وو او تر اوسه پورې هم هغه مشکلات روان دی. داسې نه وایو چې حکومت په ولسمشر غني حکومت کې داسې څه کموالې ډېر زیات راغلی. خو دغه سیاسي اراده چې ځان رئیس جمهور غني او دواړه رهبرونه ښودلې دي دا یو داسې کاریږي چې لږ تغییرات په وزارتخانو کې راغلی دي، په خدمات عامه کې راغلی دي. لکه مخکې که تاسو اداري کار د پاره چې ضرورت وو تاسو فرم دغه مثال په ډول پاسپورت واخلې یا داسې یو تذکیره واخلې، په هغه کې ډېر زیات ستونزې وو او رشوه هم پکې ورکول ډېر زیات مسایل وو. خو اوس دغه لږ کم شوی دی، نه وایو چې بالکل.
ښاغلی عبدالعزیز آریایي د اداري فساد پر وړاندې څارنې او ارزونې د ګډې خپلواکې کمیټې رئیس سرپرست، تاسو نه مننه چې موږ سره په دې پروګرام کې خبرې
وکړې.
سفر باندې روان شو زه او ته غاړه په سفر باندې روان شو یو ورځ و ما ژړلې سر مستا پر ولی کے کو ستا پستر کو کی چورک شوم دا جہان میں واڑ پری کو یو ورس تشا میر من میں سے ستا پچاو پچن ستا بندی و بدوستر کو نہ پناوام یو ورځ و مونږ ستړي لته دومره ډېر خلکو لاس په لاس سرگردان ہوں سال سر کو
پریشان
ستادو دیس کے ویز ما پچے کے زنگ دم ساتھ پر پاولیو شرنگ دم استا پائزے کے یو رزو ستا پر جب دغسے سندرشنے وے زدیو تاونی والے ساپستر گو کے لمبے خمای غوارم ما لفظونه بکار